د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د ازادۍ راډیو په دې یو سات خبرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام خپرېږي، خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز له خبریال مهدی انصاری څخه هغه څه چې د مرکز جبري اعتراف اخیستل او بیا د هغه خپرول بللې دي د محکمې د اصولو خلاف او د خبریال له حقونو سرغړونه بللې ده. دغه مرکز پرون په یو بیان کې وویل چې د افغان خبري اژانس له خبریال څخه د طالبانو د استخباراتو لخوا اعتراف اخیستل د دوی په ټکو د رسنیو د ځپنې او د فعالانو د محدودولو هڅه ده. د دغه خبریال د اعترافونو ویډیو پرون خبره شوه چې پکې ویل شوی هغه د طالبانو په ټکو په بهر کې له مغرضو رسنیو سره همکاري درلوده. د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو دا اعترافات جبري بللی دي. مهدي انصاری تیر کال د تلې په میاشت کې د دشت برچی له سیمې ونیول شو او وروسته لومړنۍ محکمې د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغان کډوالو نجونو د فوټبال ټیم غوړه کړې ده. تمه ده چې دا درويشت کسیزه لوبډله د رواني اکتوبر میاشتې له درويشتمې تر نهه ویشتمې نیټې په متحده عربي اماراتو کې د فیفا د ښځو د یووالي په یو تورنمنټ کې برخه واخلي. هلته به افغان جونې له چاد، لیبیا او کوربه متحده عربي اماراتو سره مخامخ شي. فیفا پرون پر خپل فیسبوک پاڼه د دغو نجونو د تمرینونو یوه ویډیو هم خپره کړې او د ټیم تشکیل تاریخي ګام بللی دی. د فوټبال نړیوال فدراسیون د بیان په اساس د افغان کډوالو نجونو د فوټبال ټیم وروسته تر هغه تشکیل شو چې فیفا د دوی د مالی او عملیاتي چارو لپاره بودیجه تصویب کړه. د سویس په ژنیو ښار کې د پولیسو او لاریونوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 15 پولیس ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي دي چې دوی اړ شول پر لاریونوالو اوښکې بهونکی ګاز او اوبه وشیندي. لاریونوال د غزې د بحري کاروان په ملاتړ راوتلی وو، خو وروسته له هغه په تاوتریخوالي واوښتل چې په ژنیو کې د ترافیکو بهیر په ټپه ودراو. پولیسو ادعا کړې چې لاریونوالو غوښتل شایان وغورځوي او ملکیتونو ته زیان واړوي. د لاریون کوونکو شمیر شاوخوا 3000 کسانو ته رسېده. اسرایلي ځواکونو پرون هغه سلګونه فعالان ونیول چې په شاوخوا څلوېښتو کشتیو کې د غزې د محاصرې د ماتولو په هدف د غزې ترانګې ته نږدې شوي وو. په نیول شویو کې مشهوله فعاره گریتا تونبرګ هم شامله ده. د جرمني د حکومت ویان ستيفن کورنلیوس وایي دوی د طالبانو دوه قونسلي استازي د دې لپاره منلي دي چې په جرمونو د محکوم شویو افغانانو د اخراج بهیر کې ورسره همغږي وکړي. نوموړي پرون رویټرز خبري اژانس ته دا څرګندونې وروسته تر هغه وکړي چې په بن کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ ډیپلوماتانو د دوشنبې په ورځ د طالب استازي د معرفي کېدو په غبرګون کې ډلهیزه استعفا ورکړه. د طالبانو دوه قونسلي استازو ته د جرمني حکومت په 13 جولای میاشت کې اعتبار لیکونه ورکړل چې د پلان له مخې یو به په برلین کې د افغانستان په سفارت او بل د بن په قونسلګرۍ کې دنده اجرا کوي. جرمني د 2023 کال په اګست میاشت کې په جرمونو د محکومو افغان کډوالو اخراج له سره پیل کړ او دوه ځلې دغه کډوال په ځانګړو الوتکو کې کابل ته واستول. او د افغانستان د رزمي لوبو بې ماتې لوبغاړی فرید بشارت د یک شنبه پورې سهار وختي د یو ایف سی په چوکاټ کې خپل درېسوه وبخه د یو ایف سی په درېسوه شلمه دوره کې لوبه کوي. بشارت چې د نړۍ د رسمي لوبو په معتبر سازمان یو ایف سی کې لوبیږي په حرفي سیالیو کې دیارلس بریاوې لري او هیڅ ماته یې نه ده خوړلې. تمه ده چې دای د کریس ګویترز په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ولاړ شي چې 22 لوبې یې ګټلې او شپږ یې بایللې دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د خبرونه تمو ز نور یاس نوري هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې لغپل ملمنو سره په افغانستان کې روانونه د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د امپارچاوي مسله څېړو. د 2020 کال په دوبه کې پر افغانستان د طالبانو لبیا وک منې دوه وروسته افغانستان روانونه د لملي ځل لپاره د څو ورځو لپاره مجازي نړۍ څخه وشلول شو. په ټول هیواد کې تیز انټرنیټ بند او ډیرو مخابراتي شبکو سم کار نه کاوه. د طالبانو د حکومت چارواکو رسمن په دې اړه چې ولې انټرنیټ په ټول هیواد کې بند کړی څه و نه ویل. خو له دې مخکې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ شبکې د بندېدو په اړه یو شمېر طالب چارواکو ویلي وو چې دا کار د طالبانو د لوی مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف شوی دی. په شاوخوا د څلوېښت ساعتونو کې چې انټرنیټ او نور مخابراتي خدمتونه بند یا سم کار نه کوو، افغانستان ته ورتلونکي او له دې هېواده تلونکي د یو شمېر هوایي شرکتونو الوتنې لغوه یا وځنډېدې. بهر میشتي افغانان چې تل په افغانستان کې له خپلو خپلوانو سره په اړیکه کې دي، ونه توانېدل چې له هغوی سره اړیکه ټینګه کړي. په فرانسه کې میشت د ازادي راډیو یو اورېدونکي زموږ په غږ ثبتونکي ماشین کې دا پیغام راته پرېښی وو.
زه فرانسې کې اوسېږم، نو ډېر کوشش مې وکړ چې افغانستان سره په مشر تماس ونیسم او پرون راهیسې هر څه کوم، هر شمېرې ته زنګ وهم، اسم د ماشوم نشم والی بله ډېر زیات خپه یم چې فامیل به څنګه وي، ماشومان به څنګه وي. یعنې د انټرنیټ ته لاسرسی لرم خو نه پوهېږم څه وکړو دې سره. اوس ولاکه پوهېږم څه شی واړی، اوس څه شی واړی انډیواله پوسګانه خلک سپوږمۍ ته وخت موږ انټرنیټ برابر باندې کړل.
د انټرنیټ له بندېدو سره ډیری سوداګریز فعالیتونه په تیر آنلاین سوداګری مختل بانکداري سیستم په ټپه درېدلې وو. او ان دې کار ډیری هغه نارینه او ښځینه زده کوونکي او محصلان چې زده کړو بې برخې کړل، چې تر ډیرې په لوړو زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوي بندیز له امله آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه. د سمې او انځوري زو رسنیو او ټولنیزو شبکو فعالیتونه بندیا ټکنی شول، چې ورسره د افغانستان اکثریت وګړي معلوماتو ته د لاسرسي له حق څخه محروم شول. په ټوله کې په افغانستان کې د انټرنیټ بندیدو د ټولنې پر ټولو برخو اغیز کړی، او دا چې ډېرې کومو برخو کې زیانونه اړولي. له دې اقدام څخه د طالبانو هدف څه و؟ آیا دا کار به بیا هم تکرار شي؟ او د دې ته ورته نور مسایل به په دې خبرونه کې خپل ملمنو سره وڅېړو. د خبرونه ته مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د غراز د ایکو د سازمان د سوداګرۍ د خونې پخوانی رئیس ازرخش حافظي، سیاسي شنونکي جانداد جهاني او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سهار ملمنه کړي دي. ټولو ملمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی په حافظي صاحب تاسو ته درشم. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفن دوجاریک تیر ماښام وویل چې طالبانو د انټرنیټ په پریکولو سره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. نوموړي د څو نورو مواردو یادونه هم کړې او ویلې چې دې کار د افغانستان پر وګړو په تیر بیا پر خزو او نجونو چې له مخکې لډیرو محدودیتونو سره مخ وو، د غراز د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي پر حق هم منفي اغیزې کړې دي. خو کراشو دغه اقتصادي اغیز ته په دوه ورځو کې چې کله انټرنیټ بند وي یا مخابراتي شبکې کار نه کوي، دا به ډیره ګرانه وي چې په ټوله کې هغه زیانونه چې په اقتصادي برخه کې یو هیواد ته رسیدلي، د هیواد وګړو ته رسیدلي، د هغو جاج واخیستل شي. خو په ټوله کې کراته ووایه چې اغیز څه و؟
سلامونه و نیکې هیلي. خدای وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست. درنو اوریدونکو او محترم میلمنو او تاسو همکارانو ته احترامات تقدیموم. مدرن اقتصاد مدرن وسایل ته ضرورت لري. افغانستان د نړیوال مالی سیستم او اقتصادي سیستم یو برخه ده، او په عین زمان کې ځینې دولتي خدمات هم د انټرنیټ په وسیله ترسره کیږي. مثلا د برقی تذکری، او په عین زمان کې پاسپورتونه، او همدارنګه د هوایی ترانسپورت، دا ټول په انټرنیټ پورې تړلي دي. کله چې انټرنیټ نه وي او روابط نه وي، دا ټول ستونزمن کیږي. یوازې په دا دوه ورځو کې چې انټرنیټ نه وي، یوازې کم یار چې هغوی راغلل او وکولی شول چې یو تعداد مسافرین راوړي او ویسي بیرته. اما بل الوتکې چې د اماراتو متحده عرب یا د ترکیې څخه راته ترکیش ایرلاینز او فلای دوبی او نور الوتکې رانغلل، او ډېر خلک ستونزمن شول دلته. او این په عین زمان کې دا ارتباطات د تلیفون له لارې او د انټرنیټ له لارې د تجارت د چټکیا سبب ګرځي او همدارنګه زموږ صنایع او برخه د انټرنیټ پورې لري. په دې خاطر باندې دا ډېر ستونزمن و او باید دا نه یوازې وساتل شي بلکې باید کیفیت د استفادې د دغه وسیلې باید لا ښه شي او
حافظ صاحب کله چې تاسو وایئ چې دغه زیانونه چې اوس اړولي دي چا چې دغه اقدام کړی دی طالبانو حکومت آیا نه پوهېدل چې په ټولو برخو کې به د افغانستان فعالیتونه ټکنی شي بند شي؟ تاسو د څو موارد یادونه وکړه، آیا د څه لپاره ولې؟
دا سوال خو ماته راځي کېږي نه دوی پوهېږي هغه واکداران که چېرې دا کړي وي دوی خو وایي چې دا تخنیکي ستونزه وه. مونږ چې وپوښتل د اتاق تجارت چې دوی څخه سوال وکړل چې دا خو کارونه په تب درېږي او حتی دا سیکودا سیستم د ګمرکات چې په انټرنیټ باندې ولاړه ده هغه هم کار نه کوي او کله چې دا کارونه کې عواید دولت هم کمیږي تقریبا 200 میلیون افغانی پورس کې د ګمرکات عواید ده. هغه ویل چې دا تخنیکی مشکل ده او موږ غواړو چې د فایبر نوري ونخلو او په دې خاطر باندې دا مشکل دا ستونزه شتون لري.
مننه حافظ صاحب، بیا به په نور اړخونو باندې په تیر بیا د سوداګرۍ او اقتصاد خبري وکړو. راځو سیاسي شنونکي جانداد جهاني، تاسو هم خبرونه ته خره لازم هغه غوري.
مننه تاسو هغه غوړم، تاسو ته خغل حافظ صاحب ته سحر صاحب ته ټول درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
جهانی صاحب، د طالبانو چارواکي وایي چې دا یو تخنیکي ستونزه وه، که څه هم دوی رسما په دې اړه څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر شبکې فعالیتونه بند کړي وو او هغه هم څو ورځې دوام وکړ. په دې معنی چې دوی هلته خو که چېرې دغه ستونزه تخنیکي وله یا هغوی دا حلولی شولی، خو ځینې طالب چارواکو ویلي چې دا د طالبانو د لوی مشر په امر منکرات ته د مخنیوي په هدف شوی دی. څه فکر کوئ چې د دې تر شا کومې نورې انګیزې هم پرتې وي چې د لنډې مودې لپاره دا وتړل شو؟ آیا هدف هم دا و او که ځینې فشارونه راغلل ولیدل شول چې نه، افغانستان نشي کولی چې له دغې متمدن او پرمختللې نړۍ څخه جلا واوسیږي، منځوي واوسیږي؟
ډېر مننه، ډېره په ځای او دقیقه پوښتنه ده او دا پوښتنه باید لار افغان سره پیدا وي او په اړه باندې فکر وکړي. دې لپاره چې د طالبانو سیاستونه د هغو کلنې په ښه شکل باندې درکړل شو، باید موږ او تاسو د طالبانو د نظام هغه ایډیالوژي، د ایډیالوژي استا او هغه دکتورین، یعنی هغه مکاتبات چې دی لري، هغه د دې سیاسي ایدیالوژي چې په چی باندې ولاړه ده، باید هغه وکتل شي. ټول خو ماخذ بزما په نظر باندې دی شیخ د قاضي القضات عبدالحکیم اکانی کتاب سي نومي د امارت اسلامي افغانستان، هغه د دې د مانیفست غوندي ده او لم دې ځای څخه او د دې لمخکنیو پرمانونو څخه کړنو څخه او د دې لتیرو ډیر شو کلونو تاریخچه څخه موږ ته په واضح ډول باندې ښکاریږي چې هغه د طالبانو عمومي سیاسي او دینی لیدلوري چې ده، د دې په لیدلوري کې تر ډیره پورې ملي ګټې، د افغانستان ګټې، د خلکو ګټې دا اصلي مسله نه ده. دا که چېرته مثلا ملا برادر یا امیر خان متکی یا کومبل یو د افغانستان د پاړون باندې ځینې مثبتې کړنې کوي یا کړې دي یا حد اقل خلکو ته په همدې شکل باندې وایي، د دې عمومي لیدلوری لکه داسې خپل اعتراف کوي د یو شرعي نظام استحکام دی، یا د یو شرعي نظام په لاره باندې اچول دی او د خدای د رضا حاصلول دی. هغه که په هر مصرف باندې ملت ته پرېوځي، هغه که په هر مصرف باندې هیواد ته پرېوځي، نو بینان د مثلا د لوی ملا صاحب سره، د شیخ صاحب سره، یا د هر هغه څوک چې مثلا تصمیم نیونه کړي یا اوس راستن دا مثلا مطرح نه د سیهوا ته څومره زیان ده خلکو ته څومره زیان ده وګړو ته څومره زیان ده هغه فقط هغه څه چې د دوی په نظر او ذهنیت باندې ښکاریږي هغه د دوی له دیني تفسیر سره برابر وي هماغه کارونه کوي. زما په نظر د دوی لیدلوری په دې شکل باندې اوسي د تل لپاره انټرنیټ وتړي او زما په نظر باندې د راتلونکي کې هیڅ ضمانت او تضمین نشته. ولې د دې په خاطر باندې چې اړیکې په ډیره لوړه کچه باندې خلال شوي ګمرکونو ته مخکې یادونه وشوه مثلا ګمرکونو کې هغه د صادراتو وارداتو د ثبت سیستم درېدلی او د عواید درېدلی و په همدې شکل باندې د بانکونو ټول معاملات درېدلی و د مخابراتي سکتور هوا نوردي او ځینې نورې برخې په همدې خاطر باندې حتی د دوی خپله حکومتداري سي د واټساپ حکومتداري ده او په واټساپ باندې ولاړ ده هماغه درېدلې و نو په همدې خاطر باندې د اجازه ورکړه. زه مطمئن نه یم چې دا اجازه به تر ډېره وخته پورې وي او زما په نظر باندې بیا هم د دې دې توقو کېدلای شي چې هغه د مخاوني سي کچته د ملي ګټو خبره وي خو خوندل دي څه ډېر مهم دي هماغه هم تړلې دي.
بله مننه جهانی صاحب د معلوماتي ټکنالوژي متخصص هغه ملک سهار تموم بلنه ورکړي زموږ تخنیکی همکاران هڅه کوي چې له خاغلی سهار سره هم زموږ اړیکه ټینګ کړي. زموږ اړیکه له ګمانم له سهار صاحب سره ټینګ شوې ده. سهار صاحب تاسو خبرونه ته راغلاست.
سلامونه نوري صاحب تاسو او اوریدن کو تام هلرم سی زوم میلمانا او ټول اوریدن کی خوین.
بله مننه زموږ دوه نور میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو او د غرض د کود سازمان د سوداګرۍ د خونې پخوانی رئیس ازرخ شافیزی او سیاسي شنونکو جانداد جهانی. زموږ دوه میلمنو د انټرنیټ د بندیدو او د غرض د مخابراتي شبکو د فعالیت په مختلفو کېدو پر نورو اړخونو باندې خبري وکړلې خی تاسو نه اوریدلې خو راځو کو دغه د ټکنالوژي برخه ته نوري فایبر هغه خدمات وړاندې کوي چې ممکن نور د سپوږمکۍ خدمتونه یو نشي کولای او په افغانستان او نړۍ کې نن ورځ هغه تیز انټرنیټ ډیر اړتیا ده. د تیز انټرنیټ څو ورځې په افغانستان کې بند او د غرض مخابراتي شبکو موبایل ټلیفونونو کار نه کاوه. څه فکر کوي چې دا په ټوله کې څومره اغیز لرلی شي خپل ټکنالوژي باندې او په دغه لږه ټکنالوژي نه څومره خلکو استفاده کوله هغه مشترکانو باندې او ایا فکر نه کوي چې دغه سي قطع یا دغه سي بندخ به بیا هم تکرار نشي؟
نوري سي به لمړی به زرا سند افغانستان نوري فایبر اوس په کوم وضعیت کې دا او په څه وضعیت کې باید وایي ته موږ دا اوس اصلي د نوري فایبر د ملاتي راغلي کیبل 3000 کیلومتر شاوخوا ده په دې کې افغان بیسیم او یو بل دولتي شرکت هم پانګونه کړې ده په دې غا ورسته کله کې همدغه کاری وای فای سیستمونه هم کش کړو تر یوه د کابل او نور ولایتو کې دا ولو خو بیا هم دا یعنی ټول هغه د 3000 لزر شاوخوا د کیچنيري 2013 کال د په دې خو نه دي خبرې سوي د کیکي نو یا نوري فایبر په دی وزیر کې دا سي نوري فایبر اصلا څه ډول کار کوي زبې دي او ریزن کې معلومات لپاره وایم دی ټول نړۍ دی انټرنیټ ډیټا او ترافیک ل 15 تر 9 سلنه یعنی تقریبا سلسلنه دا ټول دی نوري فایبر دی کیبلونه لري په نړۍ کې انتقالي او بل ځای ته د پسمندرونو کې اصلي کیبلونه کشوي دي چې 1300 کیبل دي غټ نوري فایبر غټ کیبلونه دي سیدا د ټول نړۍ ډیټا یو برازم بل برازم تړي له امریکا ته خاصیت له استرالیا ته له استرالیا افریقا ته د موږ تصدیق غ نوري فایبر کیبل افغانستان تر کسه ول شپږو نقطو دي ګوانډي هوادونو څخه سمندرونو کې دا کیبلونه کشوي دي دا تقریبا په 1100 ساحلو کې دا د غلری لاندینګ پوینټ لري یا ساحلي نقطې لري چې لغه له سمندر څخه دا کیبل زیاته ساحل ته او له ساحل څخه بیا د هیواد ته دا وصل کیږي چې د نوري فایبر ملي شبکه ورته وایي له دموته له پاکستان څخه ایران څخه ازبکستان ترکمنستان دغه څخه شپږ نقطو کې انټرنیټ دغه شپږ نقطو کې وصل شوی چې 3200 یو 10 جی بی پر ثانیه انټرنیټ باندې افغانستان ته راځي ظرفیت د 201 ودیرس نه خو 201 ودیرس راځي خو لدیره د خواته مثلا د سیستم چې د انټرنیټ ډیر په موږ باندې ګران خرڅي یعنی یو ام بي پر ثانیه انټرنیټ پاکستان ته په 0.15 ډالر نه تمامېږي مختدا ته لس یا شل برابر ګران خرڅوي ځین وخت تر سلبي برابر ګران خرڅيږي په لغور افغانستان درځي افغانستان کې د ولایتونو کې ویشل کیږي چې تر ډیره زیاته پوری داتي مخابراتي شبکو دي ټاورن لري ویشل کیږي چې وزره مخابراتي شبکو ټاورن مو دي افغانستان شاو خپلرو
سهار سبيو یو پښتنه چې ما سره هم مطرح ده کله چې دغه شپږو نقطونه افغانستان ته د کیبل انټرنیټ نوري فایبر وصل شوی دی که په داخل کې موږ ترې استفاده کوو د افغانستان لاري نور هیوادونو ته هم تیر شوی کنه تیر شوی
نه متاس پنه موږ له ټولو څخه خپل ځان ته د انټرنیټ یو ځای راکښل د کوم په دغه موقعیت کې نه یوه نور هیوادونو ته ورکړو موږ سمندر تلاب نه لرو او په دوه مځای کې موږ په وچه کې هم یو قراردادونه نه لرو د موږ ټول قراردادونه چې له ګاونډي هیوادونو سره د انټرنیټ پاړه دي دا په ځان کې دي یعنی موږ ته انټرنیټ ډیر په لوړ قیمت تمامېږي چې نظر پاکستان ته نظر ته تاجکستان او ازبکستان چې دواړه پر وچه کې دي نو هغه ته د انټرنیټ مو ته ډیر
ګرانت مامي کې دلیم د قراردادونه په ډیر غیر منصفانه ډول بله بخنه غواړم کدي سمندر لارې راغلې وي پاکستان پاکستان بل لار لري چې دا کیبل وغځوي د منځنۍ اسیا هیوادونو ته کوم لارې به تیر کی چې وصل شي
دسې مثلا مولا پاکستان څخه د کیبل له کښوره کفرس ته تاجکستان انټرنیټ نه درلودي او غوښمن مخته اړوای نو زموږ لرب د کیبل دی ته کښېدو خو تاجکستان او ازبکستان خپل ډېر قراردادونه لري شاوخوا ګاونډي هیوادونو سره او هغه قراردادونه ډېر مسلکي او په ډېر فلوړ سره سي وي دي نو د انټرنیټ به یال ته ډېر ټیټ دي نو په دې دلیل باندې موږ ته اړتیا نه لري موږ اړتیا لرو چې د دې څخه انټرنیټ باید راواخلو نو په دې خاطر باندې زموږ د نوري فایبر د غوسنی شبکې ته ډېر کمزوري ده د اوسې شاوخوا څلور درغه اصلي بک بونې د ملاتړ ده دا باید اصلا د افغانستان د غوسنی شګل کې پینځوس درې جغرافیه ته تر 30 میلیون زیات نفوس ته موږ له شل زره کیلومتر زیات نوري فایبر درلودې او دا باید ټولو کورونو ته ټولو کارونو ټولو رسالت باید درسي دا لوي چې متاسفانه نه درځي
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت ستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول اندیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نامه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
تاسو کوم ارقام شته چې په افغانستان کې د افغانستان څومره وګړي له انټرنیټ څخه کار اخلي
دقیقا په افغانستان کې ورسته شمیرې د 2015 کال لومړی څخه د 13 میلیون او 2 لک خلک له انټرنیټ څخه کار اخلي د دې اکثریت د موبایل ډیټا کاروي چې ډیره ګرانه ده ان اصلا لغه نوري فایبر لاین انټرنیټ سره سیمه په کورنوي کارو په مثلا کابل کې مثلا په ځین مرکزونو کې کار دا ډیر ګرانه ده دلیل هم دا ده چې په دې باندې مخابراتي شبکې ډیر به دریغه ګټه شوي ریسک په مساری په اعلاناتو د سهامداران چې دغه ګټه پچینو اصلي ځان خلکو ترسيږي عام افغانان ترسيږي یعنی زبې مثال درکمه یو ایم بی پر ثانیه انټرنیټ دی وی میس لپاره له پاکستان ته راځي څلور افغانۍ ده یغې تمامېږي پاکستان په موږ باندې شل برابر ته څنګه برابر ګران خرڅوي مخابراتي شبکې به دا په خلکو باندې شل تر څلګې برابر به ګران خرڅوي
بله کور ودان سهار سبیا بم په نورو موضوعاتو باندې خبري وکړو حافظ صاحب زما غاوري
بله
سهار 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 له 13 میلیون زیات وګړي په افغانستان کې انټرنیټ کاروي دا یوازې وګړي دي عام خلک دي چې ترې استفاده کوي په خصوصي سکتور کې تاسو مخکې یادونه وکړه د غراز په نورو برخو کې انټرنیټ کامل یو د ورځنی ژوند او د سوداګرۍ او نورو چارو یو اصلي جز ګرځیدلې د مخکې سهار سبي ویلې تیز انټرنیټ د یا نوري فایبر د افغانستان د انټرنیټ ملاتړ بلل کیږي. خو کرشو ام دغه دی خبره ته چې انټرنیټ چې د څو ورځې قطه او تبن ډیر ځانونه پیښ کړل، خو څه فکر کوي چې آیا کوم بل بدیل د دې شته ده د سوداګرۍ لپاره یا د نورو چارو لپاره؟ کچېرې بیا دغه موضوع تکرارېږي، په څه ډول؟ آیا دا کوم یو امتحان و یو آزموینه و؟
دا خو بدیل نه لري، ځکه چې آخري ټکنالوژي همدغه نوري فایبر دی او دا انټرنیټ دی چې اوس په دنیا کې مرواج ده، او بل بدیل نه لري. دا
بله،
باید دا سیستم جایا شوی دی په همدغه باندې ولاړ ده. او چیرې موږ پخوانی سیستم یا دی مناسبات ته چې دا داکو خطو خط نجدل وو او هغه ټلګرام او دا شاین وو، هغه خو ډېر ورسته پاتې دی. هغه خو په دنیا کې اوس کېدای شي درنه په افغانستان کې دغسې یو ورسته پاتې سیستم جوړ شي، او مسه ضرورت دی. ولې دا کار وکړو؟ اوس خو موږ ډېر پرمختللي جی فور لرو، او په این زمان کې دا فایبر نوري لرو، او تقریبا شپږ وسوه انتنون لرو په ټول افغانستان کې. په دا کې کم لکه یو میلیارد ډالر لګیدلی دي،
خو
پنګونه پېدې شوې.
بله حافظ صاحب، خدای سوال کېږي چې لږ مخکې د موږ نورو ملمنو مخکې هم چې ما په دې اړه باندې نورو سیاسي شنونکو نورو سره خبرې کړې وي، وایي چې کنټرول سخت دی، او د مونوکراتو موضوع د یادونه شوې ده. او کله چې موږ تاسو وینو چې په د لوړو زده کړو باندې بندیز لګول شوی، ډیر آنلاین زده کړو ته مخه شوې ده، دغه راز ممکن د رسنۍ هم په نننی انټرنیټ پورې، په تیز انټرنیټ پورې تړلې دي، شبکې هم په دې پورې تړلې دي. خی د طالبانو له مشرانو سره دغه موضوع مطرح وی چې نه غواړو چې دغه کنټرول لاس لاړ شي.
دوی دا نه دی ویلي، دا خو نه دی ویلي. یو بل دا چې یو خو دوی د واکداران د افغانستان دي، او دوی خو د افغانستان د اقتصادي ودې او د خلکو لپاره د کار موندلو او د خلکو لپاره د هوسایي د تضمینولو او په عین زمان کې د اقتصادي پرمختګ لپاره دوی خو ژمن دي. دوی په خپله وایي چې زموږ سیاست اقتصاد محور دي، مګر چې د مشام سره لیدلي دي دوی ډېر تاکید کوي چې زموږ سیاست اقتصاد محور دي.
بله،
نو په دې خاطر باندې اقتصاد محور دی، خو دا انټرنیټ د اقتصادي وجه لپاره ډېره ګټوره ده، او دا لګښتونه د تجارت لپاره ډېر لګوي، او په یو زمان کې د شتکتیا لپاره ډېر ګټور ده. نو اړین ده چې دا انټرنیټ نه یوازې بد نه شي، بلکې باید لا پرمختګ وکړي او ښه سیستمونه او ارزان سیستمونه د خلکو په واک کې ورکړي.
مننه حافظ صاحب، جهانی صاحب، که تخنیکی ستونزه نوی، بلکې دا یو اقدام وی چې غواړي د طالبانو چارواکي په دې شکل سره کنټرول ولري، دا چې په مجازي نړۍ کې څه پیتیریږي یا بل. خو حافظ صاحب مخکې یادونه وکړه د زیانونه ډیر زیات دي. کراشو دې خبرې ته چې طالبان که غواړي چې افغاني ټولنه کاملا د شریعت پر اصول باندې ولاړ وي، او لګو لکم زی اخستل کیږي، موږ تاسو نن ورځ وینو عربي هیوادونه، اسلامي هیوادونه ټول ډیر متمدن دي، او حتی عربستان سعودي ته موږ هغه شو هغه د اي اي باندې میلیارډونه ډالر سرمایه گذاري کړي ده په نوې ټکنالوژي باندې، غواړي چې د پتیلو باندې خپل اتکا لری کړي. نور عربي هیوادونه هم په همدې شکل باندې د طالبانو د حکومت لوړ پوری چارواکي قطر ته ځي، مختلفو هیوادونو عربي هیوادونو ته. خبره چیرې ده؟ زه نه پوهیږم آیا دوی نشي کولای اصلي موضوع بل ځای ده، باید اوامر عملي کړي.
ډېر مننه. رښتیا هم د طالبانو چارواکي خارجي هیوادونو ته سفرونه کوي، لکه قطر یو ښه مثال ده، او بیا په افغانستان کې د اغول سیاست او نظام او حاکمانو سرم کې اړیکې لري، لاغت هم راضي او خوشاله دي. ولی د بده مرغه په افغانستان کې بیا بند سره واندي، اصل کې کیسه دا ده چې طالبان کنه یعنی طالبان دی یو دل په حیث باندې دی یو دولت په حیث باندې وسیدې ځان ته دولت وای کومګ د دې انټیټی یا د دې د ټول جوړښت او ټول غړي په نظر کې ونیسو د دې د سیاست او د ایدیالوژي لوجی موږ کولای شو دا په دوه شاخو باندې وویشو یعنی یو د طالبانو په حکومت کې هغه د دې ایدیالوژیک هسته ده چې هغه شیخ صاحب آیت الله او مثلا د بلخ والی غلی وفا او شاخ نور دغه کسان دي او یو هغه هسته ده چې هغه ډیپلوماسي کوي په ډیپلوماسي کې دخل دي په هغه کې متقی صاحب او